السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست قدر منوریدونکو په دې یو ساعت کې لمړی تاسو ته راپورونه خبرو او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ ملمه د ځنګړو مرکو یو بل برخه وړاندې کیږي خو لمړی په موکړې خبرونو ته د ترکیه په استانبول ښار کې د طالبانو او پاکستان د حکومتونو د استازو ترمنځ خبرې پرون په درېمه ورځ هم بې نتیجې پای ته ورسېده. چارواکو مخکې ویلي وو چې دا خبرې درې ورځې دوام کوي. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د ترکی چارواکو په منځګړتوب په دې خبرو کې پرون د ورځې تر پایه هم دواړه لوري موافقې ته ونه رسېدل. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون وویل چې د دواړو لورو ترمنځ خبرې روانې دي، خو هغه زیاته کړه چې تر هغه وخته یې د نتایجو اټکل نه کوي چې غونډه پای ته نه وي رسېدلې. ښاغلي مجاهد ټینګار وکړ چې له پاکستان سره د وروستي کړکیچ د حل یوازینۍ لاره ډیالوګ او متقابل درک دی، خو فرانس پرس خبری آژانس د پاکستان د دوو امنیتي سرچینو له قوله خبر ورکړی دی چې وایي په دې خبرو کې پرمختګ د طالبانو په مثبت دریز پورې تړلی دی. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف مخکې خبرداری ورکړی و چې که خبرې نتیجه ورنه کړي نو له افغانستان سره به د پاکستان ښکاره جګړه پیل شي. د طالبانو حکومت او ایران هڅې پیل کړي دي چې خپل سرحدي او سوداګریز اړیکې پراخ کړي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اختلافونو له زیاتېدو سره هم مهاله د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حقوقي او نړیوالو چارو مرستیال کاظم غریب آبادی پرون د طالبانو د حکومت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو له وزیر نورالله نوري سره په کابل کې په یوه ګډه خبري غونډه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د پراختیا او د پولو د مدیریت په اړه خبرې وکړې. په کابل کې د ایران سفارت ویلي دي چې په دې غونډه کې د ګډې پولې په اوږدو کې د غیر قانوني تګ راتګ، د انسانانو او مخدرو موادو د قاچاق پر وړاندې د جدي مبارزې پر اړتیا هم ټینګار وشو. اسرائیل وایي د سره صلیب نړیوالې کمیټې له غزې څخه یو بل مړ شوی یرغمل هم د دې هیواد پوځ ته سپارلی دی. د اسرائیلو د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې که د دې مړه یرغمل هویت تایید شي نو دا به په دې معنا وي چې اوس په غزه کې د 1200 نورو اسرائیلي یرغملو مړي پاتې دي. حماس ډله چې د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې پر اسرائیلو د برید پر مهال یې شاوخوا 2500 کسان یرغمل کړي وو د هغو ستونزو یادونه کوي چې د پاتې یرغملو د موندلو په برخه کې ورسره مخامخ ده، ځکه د اسرائیلو په عملیاتو کې د غزې ډېره برخه په کنډوالو بدله شوې. خو د اسرائیلو د پوځ یو بیان د یکشنبې په ورځ وویل حماس ډله پوهیږي چې د پاتې یرغملو مړي چیرته دي. او ترکیه د نږدې 11 میلیارد ډالرو په ارزښت له برتانیا سره د شل ټایفون یورو فایټر ډوله جټ الوتکو د پیرلو تړون لاسلیک کړ. دا قرارداد پرون دوشنبه په انقره کې د برتانیا له صدر اعظم کایر سټارمر سره د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان په کتنه کې لاسلیک شو. دا د ترکیه او برتانیا ترمنځ د دفاعي همکاریو یو نوی مورد دی. څارونکي وایي د دې معاملې باید ډیره لوړه او غیر عادي ده. د ترکیه دفاع وزارت ویلي دي چې غواړي 24 نورې جټ جنگي الوتکې له عمان او قطر څخه هم وپیري. ترکیه په پام کې لري چې خپل هوایي ځواک پیاوړی کړي او د اسرائیلو په څیر له سیمه ایزو سیالانو سره خپل واټن راکم کړي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر منو اوریدونکو را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د طالبانو او پاکستان پلاوی په استانبول کې په درېمه ورځ هم کومې موافقې ته ونه رسېدل. له دې خبرو څخه د تامو په اړه یو مرکه هم لرو.
په قطر کې چې کله مذاکرات د لوړه سطح باندې وزیرانو په سطح وشولو دواړو طرف ته خپل خط او مسیر معلوم ده چې هغوی به څه غوښتنې کوي، موږ به څه غوښتنې کوو.
د کابل او اسلام آباد د اړیکو له ترینګلتیا وروسته د طالبانو او ایران چارواکو هڅې پیل کړي دي چې خپل اړیکې پیاوړې کړي. په نورو موضوعاتو کې و باورئ چې د ترکیې پولیسو په دې هیواد کې د ډیره بې اسناد افغان کډوالو د نیولو لړۍ پیل کړې ده.
ماشي کوکر ما یک کنیماس تاش پلیس آگرف تا با خاطر کارگیری آمده بود اسنا دام نداشت ده فامیل شان پریشان از ده کابل ما ده اینجا ده کم بردیشه چوال شا نداریم ما
ده ده او نورو مطالب و ده او ریدو لپارا تر پای رس را وسی.
در دی شی بی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم ورزو لمړی موضوع ته د راپورونو له مخې په استانبول کې د طالبانو او پاکستان د حکومتونو د استازو ترمنځ خبرې په دریم ورځ هم بې نتیجې پای ته رسیدلې دي. مخکې ویل شوی و چې دا مذاکرات درې ورځې دوام کوي. د پاکستان تریبیون ورځپاڼې خبر ورکړی چې طالبانو د پاکستان اصلي غوښتنه چې د افغانستان په خاوره کې د پاکستان د مخالفو وسلوالو د ځالو د له منځه وړلو لپاره مشخص اقدام دی نه ده منلې. تریبیون د دې خبرو له جریانه د بخبر سرچینو په حواله خبر ورکوي چې دواړو لورو پرون خبرې وکړې خو کومه نتیجه یې ورنه کړه، ځکه د راپورونو له مخې طالبانو د لیکلي تضمین له ورکولو ډډه کوله. د پاکستان یوې امنیتي سرچینې تریبیون ته ویلي دي چې د خبرو په درېیمه ورځ هم ستونزې پر ځای پاتې وي، ځکه طالبانو د پاکستان هغه غوښتنې نه دي منلې چې دې سرچینې مشروع غوښتنې بللې دي. د تریبیون د راپور له مخې پاکستان هم په دې خبرو کې خپل دریځ نرم نه کړ او پر دې خبره یې ټینګار کاوه چې د طالبانو له حکومت سره هر راز همکاري به له دې سره تړلې وي چې کابل د تحریک طالبان پاکستان د بلوچ بلتون پالو د وسلوالو او نورو ډلو پر وړاندې کوم مشخص اقدامات کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون وویل چې د دواړو لورو ترمنځ خبرې روانې دي، خو هغه زیاته کړه چې تر هغه وخته یې د نتایجو اټکل نه کوي چې غونډه پای ته نوي رسیدلې. ښاغلی مجاهد ټینګار وکړ چې له پاکستان سره د وروستي کړکیچ د حل یوازینۍ لاره ډیالوګ او متقابل درک دی. خو فرانس پرس خبری آژانس د پاکستان د دو امنیتی سرچینو له قوله لیکي چې وایي په دې خبرو کې پرمختګ د طالبانو په مثبت دریس پورې تړلی دی. د سرچینو چې هویت یې نه دی ښودل شوی د طالبانو مرکچیان په سرزورۍ تورن کړي او ویلي دي چې هغوی په خبرو کې جدي نه دي. د راپورونو له مخې د طالبانو استازي له پاکستاني لوري غواړي چې د افغانستان پر هوایي حریم تیری ودروي او د مخالفو ډلو له ملاتړ څخه لاس واخلي. خو د پاکستان لوری بیا د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ٹی ٹی پی پر وړاندې چې اسلام آباد وایي د افغانستان له خاورې حمله کوي د طالبانو د مشخصو اقداماتو غوښتنه کوي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف مخکې خبرداری ورکړی و چې که خبرې نتیجه ورنکړي نو له افغانستان سره به د پاکستان ښکاره جګړه پیل شي. قدرمنو اوریدونکو، په راپور کې مو په استانبول کې د طالبانو د حکومت او پاکستان د استازو ترمنځ د خبرو په اړه وروستي جزئیات واوریدل. له دې خبرو لکه څنګه چې واموریدل، زه د نقیزې څرګندونې رسنیو ته راوتلی دي. ویل شوي چې د خبرو په درېیمه ورځ هم ستونزې پر ځای پاتې وي، ځکه طالبانو د پاکستان غوښتنې نه دي منلي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي دي چې له پاکستان سره د وروستي کړکیچ د حل یوازینۍ لاره ډیالوګ او متقابل درک دی. د دواړو لورو د دریځونو په اړه نوریاس نوري د چارو له شنونکي سامي یوسفزي سره خبرې کړې دي. ښاغلي یوسفزي د مرکې په پیل کې ویلي دي چې په مذاکراتو کې ستونزې شته نو باید دواړو خواوو ته وخت ورکړل شي.
دقیقا وسه پوری چې د پاکستاني میډیا ته زه فکر کوم چې د پاکستان یعنی حکومت استانبول کې مذاکرات کوي خودی د پاره چې طالبانو په پلاو باندې فشار واچي خپل مطبوعاتو ته په پاکستان کې داسې خبرونه ورکوي چې یعنی پاکستان الټیماټوم ورکړی دا پاکستان دا غوښتنی ورکړي دي. د مذاکراتو پیل کې دوه مخکې پاکستان دفاع وزیر وویل چې پاکستان افغانستان یا طالبان د موږ خبرې مونږ غوښتنې ونه منې، مونږ باید افغانستان سره یو جنگ اعلان کړو. زه فکر نه کوم چې دغومره په دغه حد باندې د مذاکراتو په میز باندې مشکلات موجود وي. البته خبرې یعنی دوه فریقه دي او هغه دواړه د صحت جرم نه انکار کوي. طالبان د دې نه انکار کوي چې دلته ټي ټي پی نشته ده او پاکستان به د دې نه انکار کوي دلته داعش نشته ده. نو دا داسې خبرې دي چې دا وګدې خبرې دي، حوصله غواړي او دواړه طرفونه باید تر ټولو زیات وخت دې خبرو ته ورکړي. او زه فکر کوم چې مذاکرات مشکل دي په څه طریقه چې پاکستان وړاندیزونه لري. مثلا لومړی وړاندیز دا ده چې د ټي ټي پی خلاف عملیات وکړي، وینسي ویتل یا مونږ ته وسپاره، دا خو امکان نه لري، دا خو واضح خبره ده. دویمه دغه غوښتنه دا ده چې په افغان طالبان شمیر د پاکستانی طالبانو په سپوپو کې زیاتیږي او دا موږ ته مشکلات جوړوي. افغان طالبان وای موږ د دې مخالف یو، موږ اعلان هم کړی چې افغان طالبان به د پاکستانی ٹی ٹی پی په ملګرتیا پاکستان ته نه داخليږي. خو که څوک داخل شوی د خود اشخاص دی، هغه د حکومت په چوکاټ کې بنوي اشخاص له هر طرف ته تللی شي. درې مې طالبان پاکستان غوښتنه دا ده چې هغه هم طالبان لپاره یقینا مشکل ده چې وي مني چې دا اعلان وکړي چې ٹی ٹی پی کوم عملیات کوي یا مقاومت کوي، هغه جهاد نه ده او دا یو باغی ډله ده او د پاکستان حکومت خلاف جنگيږي. نو په ورته وخت کې طالبان هم بیا غوښتنه لري چې موږ دا زمونږ په ملت او موږ په خاور باندې تیرې شوې ده، په حالیم باندې تیرې شوې ده، تاسو دایشان روزي. نو دا مسایل وخت لګيږي او دا د اساسه نه کیږي.
دا ټول مسائل ته تاسو یادونه وکړه، ډیر مختلف اړخونه لري دا کړکېچ د افغانستان او د پاکستان ترمنځ لانجه کوته وایو. دغه حیات چې هلته سر ناستې د دوړو لورو د صلاحیت لري چې دغه مهم مسائل په یو دوه ورځو کې درې ورځو کې حل کړي.
نه دقیقا دا وګدې مذاکرات ضرورت ته خو دوه طرفونه اقلا په دې پویږي چې څوایي ځان سره خپل میکانیزمونه راوړي دي. د دې موضوعات معلوم دي ځکه چې په قطر کې چې کله مذاکرات د لوړ سطح باندې وزیرانو په سطح وشول، دوه طرف ته خپل خط او مسیر معلوم ده چې هغوی به څه غوښتنې کوي، موږ به څه غوښتنې کوو. طبعا د مسایلو هر وزیر خارجه او یا هر صدر اعظم حتی هغه ځینې مسایلو کې پارلمان ته ضرورت لري، خپل او ګون سره ضرورت لري، خپل حکومت سره مشورې ته ضرورت لري. ورته ډول باندې اوس دواړه حیاتونه یعنی یو حد پورې دوی په ذهن کې یو خاکه لري او یو اواز او توجه کړي چې هغه څه دي. خو ټول مشکل دا ده چې د جګړې نو ورسته د تاریخ ماحول دواړه طرف لري زیات شوی دا د مطبوعاتو زور هم ده، یو بل خلاف د خلکو فشار هم ده. نو دې عمله زه فکر کوم چې طالبان ډېر په سړه سینه دلته راغلي دي. یو زه فکر نه کوم چې پاکستان نور داری کې یا چې پاکستان له دې وزیر دفاع له دې سرګندونو چې جنگ به شروع کوي، ځکه چې افغانان په جنگ کې اخته دي په څلور کال عمر ټول په جګو کې تیر شوی دی. مشکل له پاکستان سره ده، ځکه دوی دا فکر کولو چې که په افغانستان کې دننه بریدونه وکړي نو بس بیا به هر څه مسایل حل شي او طالبان به دوی خبري ومني. دوی هغه اخیری وسله او اخیری اپشن هم استعمال کړو. نو اوس اپشنونه دوی سره کم دي، دوی وایي دوی یو ډول غواړي چې په دغه میز باندې فشار واچي. خو طالبان هم کډیر نړیوال رسمیت نه لري، خو ځینې دا اوس کوم کس راغلی ملا نجیب دا یعنی په ټول طالبانو په نظام کې د پاره باندې ویل کېږي چې ډیر دې صبر او حوصله نه دک یو طالب مشر دا او هغه پیږي د مذاکرات څنګه په مخه.
بله یوسف زیسب، دغه وضعیت په پام د استانبول غونډه کې د اجنډا یو مهمه موضوع دا و چې دوه لوري یو میکانیزم رامنځته کړي چې د دوه د اوربند د هوکړه په عمل کولو څارنه وکړي. کچېره دا غونډه به نتیجې پای ته رسیږي ورسته به بیا څه کیږي؟ آیا بیا به دوه لوري کوم بل هیواد کې بیرته به دوه ته ځي؟
زه فکر کوم چې دواړه لوري به سره دي چې مشکلات لري، خو دوی دواړه مجبوریتونه لري چې باید اوربان ته دوام ورکړي. یعنی دغه حالت نه زیات حالت تشنج طرف ته ولاړ نشي یا دی یو بل خلاف جارحانه اقدامات ونه کړي.
د چارو شنونکي سمی یوسف زای و چې له آزادۍ رادیو سره د ترکیه د غونډې په اړه خبرې کولې.
ل شخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترانزیتي لارو د کنټرول او د وسلوالو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي پر موضوع د طالبانو او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د اختلافونو له زیاتېدو سره هم مهاله او داسې مهال چې دواړو خواوو په ترکیه کې د دې مسلې په اړه درې ورځنۍ خبرې پیل کړې دي. د طالبانو حکومت او ایران هڅه کوي چې خپل سرحدي او سوداګریز اړیکې پراخ کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حقوقي او نړیوالو چارو مرستیال کاظم غریب آبادی او د طالبانو د حکومت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر نورالله نوري پرون دوشنبه په کابل کې په یو غاډه غونډه کې د همکاریو د پراختیا او د پولو د مدیریت په اړه خبرې کړې دي. په کابل کې د ایران سفارت پر خپل ایکس پانل لیکلي چې په دې غونډه کې دواړو لورو موافقه وکړه چې د سرحدي موضوعاتو د حل لپاره په لوړه کچه منظمې غونډې وکړي او د ایران او افغانستان پولې د دوستۍ او ورورګلوۍ پوله وبلله. په دې غونډه کې د ګاډي پولې په اوږدو کې د غیر قانوني تګ راتک، د انسانانو او مخدرو موادو د قاچاق پر وړاندې په جدي مبارزه هم ټینګار وشو. د ایران د سفارت په وینا په دې خبرو کې پریکړه وشوه چې د سرحدي نښو د بیا رغونې او نصبولو پروژه چې له اوو کلونو راهیسې دورول شوې وه بیرته پیل شي. په کابل کې د ایران د سفارت د معلوماتو له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حقوقي او نړیوالو چارو مرستیال وزیر د یکشنبې په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته تللی دی. په عین حال کې په کابل کې د ایران سفیر علی رضا بیکدلی د ایران شاراره رسنۍ سره په یو مرکه کې چې درې ورځې مخکې خبره شو ویل دي چې ایران غواړي ځینې هغه توکي چې په خوای له نورو هیوادونو څخه وارد کړي وو له افغانستان څخه وارد کړي. مخکې له دې د ایران د صنعت، قانون او سوداګرۍ وزیر سید محمد اتابک د سپتمبر په 18مه کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو له چارواکو سره د سوداګرۍ د پراختیا او د ګمرکي او سرحدي خندونو د لری کولو په اړه خبرې کړې وې. د ایراني چارواکي د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستيال عبدالغنی برادر او د صنعت او سوداګرۍ له وزیر نورالدین عزیزی سره تر لیدنې وروسته اعلان وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه اوس له 3 میلیارد ډالر اوښتې ده. له بلې خوا د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د یکشنبې په ورځ پر خپل ایکس پانه خبر ورکړ چې د دې وزارت د امنیتي چارو لوړ پوړی مرستيال محمد ابراهیم صدر د اقتصادي همکارۍ د سازمان یا ایکو په څلرمه غونډه کې د ګډون لپاره ایران ته تللی دی. که څه هم ایران تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له دوی سره نږدې اقتصادي او ډیپلوماتیک اړیکې پالي. دا په داسې حال کې ده چې په روسیو کې د طالبانو او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د سرحدي لارو د کنټرول او د وسلوالو ډلو د فعالیتونو پر وړاندې د مبارزې پر سر اختلافات زیات شوي چې د درنو نښتو لامل شول او د اوربند له ټینګېدو وروسته د دواړو خواوو د پلاو ترمنځ په استانبول کې درې ورځنۍ خبرې ترسره شوې دي. د ډوران کرخې پوګدو کې لنختو وروسته د اوربند له ټینګېدو سره سره له 1400 رئیس د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ترانزیتي لارې تړلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تازه ویلي دي چې د افغانستان سره ټولې لارې به تر هغه وخته تړلې پاتې وي چې امنیتي اندېښنې حل شوې نه وي. مخکې له دې د افغانستان د سوداګرۍ یو لویه برخه په ځنګړی ډول د اړینو توکو واردات او د کرنیزو محصولاتو صادرات له پاکستان سره له ترانزیتي لارو کېدل. افغان سوداګر وایي چې د محدودیتونو دوی ته زیانونه اړولي او بازارونه یې له ننګونو سره مخامخ کړي دي.
له خبرونو ورآخوا
زموږ غاګل آزادۍ رادیو اوري. د ترکیه د کډوالو ادارې په دې هیواد کې له 1.5 د زیاتو بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او توقيف کولو راپور ورکړای دی. د ادارې ویلي دي چې د روان کال لپاره د اکتوبر تر 14مې پورې په ټول هیواد کې له 1.2 ډیر غیر قانوني کډوال توقيف شوي چې لوی برخه افغانان دي. په عین حال کې په ترکیه کې یو شمیر نیول شوی افغان کډوال او هغه چې افغانستان ته ډیپورت شوی دی وای دوی له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي.
په ترکیه کې مشته افغان کډواله چې شاوخوا لس ورځې وړاندې د تر زوی د ترکیه د پولیسو لوري تر نیول کېدو وروسته زندانې شوې او اوس مهال د کډوالو په کم کې بندي ده. دغه مېرمن چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تر زوی په قاچاقي لارو تر ترکیه ځان رسولې وو. پاندی حال کې اوس مې افغانان چې د ترکیه پولیسو لوري تر نیول کېدو وروسته افغانستان ته جبري ډیپورت شوي د کډوالو په کم کې د توقيف او سختیو کې سي لري. د محب الله په نوم د ننګرهار یو اوسیدونکی چې تازه له ترکیه ډیپورت شوی ازادي راډیو ته وویل
تازه پینځه لشل ورځې کېږي را ډیپورت شوم او یو نیم کال مې ترکیه کې تیر کړ. یو میاشت کیم کې او اوس اقتصادي مشکلات سره مخ یم.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ترکیې د کډوالو ادارې ویلي چې د روان میلادي کال له پیله د اکتوبر تر 14 پورې له 1.5 زره ډېر بې اسناد افغان کډوال نیولي دي. دې ادارې ویلي چې په ټوله کې په دې موده کې په ټوله ترکیه کې 122 زره غیر قانوني کډوال نیول شوي چې ډېره برخه یې افغانان دي. دغه ادارې چې د ترکیې د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي ویلي په نیول شویو کسانو کې نور یې د ازبکستان، ترکمنستان، ایران، مراکش، عراق، مصر، سودان او یمن ادبادي. د ترکیې د کډوالو ادارې ویلي چې دا نیول د حکومت له لوري ترکیې ته د غیر قانوني ننوتلو او د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي د پراخه پالیسۍ برخه ده چې د دې هیواد په ټولو ښارونو کې پلي کیږي. په ترکیه کې د افغانانو د نیول خبرونه په داسې حال کې خبرېږي چې تازه د ترکیې ساحلي ساتونکو ویلي د 14 غیر قانوني کډوالو او قاچاقونکو جسدونه موندلې. د دغه کسانو کشتۍ د جمعې په ورځ په سیند کې ډوبه شوه. د ترکیې ساحلي ګارد ویلي چې له دې پیښې دوه کسان ژوندي ژغورل شوي. یو ژغورل شوی کس چې افغان دی ژغورونکي ډلې ته ویلي چې د دوی کښتۍ په اوبو کې له 10 دقیقې مزل وروسته ډوبه شوه او د اړ و چې تر ساحل پورې 6 ساعته لامبو ووهي. دا پیښه د ترکیې او یونان ترمنځ د لنډې خو خطرناکې سمندري لارې په اوږدو کې د مرګونې لړۍ وروستۍ ده، کومه لار چې د اروپایي ټولنې دروازه ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي د روان کال له پیل راهیسې نږدې 1400 کډوالو د مدیتراني سمندر لالاري اروپا ته د رسیدو په هدف مړ شوي. ترکیه چې په 2014 کال کې د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي په هدف له اروپایي ټولنې سره یو هوکړه لیک لاسلیک کړ، اوس مهال د 2.5 میلیونه کډوالو قربتوب کوي چې ډیری یې سوریایي وګړي او افغانان دي. په ترکیه کې پروسیو کې په داسې حال کې د افغانانو د نیولو پیښې زیاتې شوي چې پروسیو میاشتو کې ایران او پاکستان هم د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او جبري اخراج لړۍ تیزه کړې او هر ورځ زرګونه کسان افغانستان ته ستنول کیږي. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې وخت ترلاسه کولو وروسته ګڼ افغانان د بیلابیلو لاملونو په ځانګړي ډول بیکاری، امنیتي او سیاسي ستونزو او پر نجونو د زده کړو د دروازو د بندولو له امله دغه هیوادونو ته کډوال شوي، خو اوس مهال له دې هیوادونو نه هم د جبري ډیپورټ لږ وخونو سره مخ دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه ښه یم؟ غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا زادې راډیو نه ذکرې دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملتی میڈیا مخکخه.
قدر من اوریدونکو اوس هم د دې خبرونه ورستای راپور ووري. په افغانستان کې د نن یو شمیر افغانان په ځنګړي ډول خځې او نجونې شکایت کوي چې په هیواد کې ورستی اقتصادي او بشري وضعیت او پر دوی لګیدلو محدودیتونو لروهي او رواني فشارونو سره مخامخ کړي دي. دوی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وایي چې د حالاتو د کورنۍ غړو او خپلوانو ته ان ژور خپګان او عصبي ستونزې پیدا کړي او له ژوند نه ناهیلي کړي دي.
شوارش یک کمچی دستی داره و ده او ترکاری فروشی میکنه، مگر بازم چون سی طفل است رسیگی برشون تدا نمیتونه و یک وضعی بسیار بعد افسردگی مبتلا شده.
وای د کورنۍ یو غړی چې مخکې د کورنۍ چارو وزارت په خوانی کارکونکې و او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته بې دندې شوې، د بدو اقتصادي شرایطو له امله په ژور خفقان اخته شوې ده. د کابل ښار د خیرخانی سیمې د اوسیدونکو چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي، شنبه د اکتوبر په 25مه ازادي رادیو ته وویل
از موقف خود د وزارت داخله داشت، دغه به وظیفیش باز نگشت.
دا لویری بیا کورنۍ چارو وزارت ته ولاړه نه، میړه یې هم مخکې هلته یو لوړ بس کې کار کوه، خو د هغه پر ځای د اسلامي عمارت کسان ځای پر ځای شول او دی هم بیکاره شو. دا دومره وخت یې د خپل کور وسایل خرڅول، پکه درې ماشومان لري خو نور ورته له اقتصاده څه پاتې نه دي. خاوند یې اوس کراچۍ باندې ترکاري پوري، مګر وضعیت یې ډېر بد دی. دا میرمن اوس په ژور خفقان اخته شوې او بد حالت کې ده.
د کابل
د تایمنیو سیمې یو اوسیدونکي چې دی هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د ګڼو نورو ننګونو تر څنګ د نجونو پر زده کړو بندیز هم ګڼې زده کوونکي او محصلین یې له روحي رواني فشارونو سره مخ کړي دي. دی هم په همدې ورځ او نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ ځینې نجونې او خپلوان یې له همدې وضعیت تېرېږي.
متاسفانه در میان دوستان و نزدیکانم افرادی هستند که بتوانند
لبد مرغان در دیر کسان و ملګرو کې داسي کسان ډېری دي چې په مستقیمه توګه د دې محدودیتونو له امله زیانمن شوي دي. د کار او زده‌کړو بندیزونه او د راتلونکي ناروغانتیا د دې لامل شوي چې ډېری پر رواني عصبي فشارونو تشویش او ژور خفګان او هم ځینې وخت په قوي اختلالاتو اخته شي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ پنټ د اکتوبر په 10مه د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت په پیغام کې ویلي وو چې افغانستان د رواني روغتیا له پراخ بحران سره مخ دی، په ځانګړي ډول د دې هیواد میرمنې او نجونې. خو یوازې افغان نجونې او ښځینه، بلکې ځینې نارینه هم بېوزلي، بېکاري او د کورنیو د مصارف او وړتیاوو ته نه رسېدنه په ژور خفګان اخته کړي دي. د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوالۍ اوسیدونکي چې نه غوښته راپور کې نوم خپور شي، شنبه د اکتوبر په 15مه ازادي راډیو ته وویل مشر رور یې چې د لسو ماشومانو پلار دی، د بیکاري او فقر له امله په شدید عصبي تکلیف او ژور خفګان اخته شوی دی. د وویل
استاد زما خپل ورور دی چې تقریبا لس بچی دي، بیچاره نه لورانی دي او یو زوی دی، ماشوم دی، یو کال دوه دی. دا دې شي چې څومره د سمنګ ډاډ ورګورور خیر دی، دا غریبي دا وطن ټول هم د سیده د خوان هم د سیده دا غد بدرې کال د ما ډیر اکمال وک چې په هر طریقه باندې وزمنګم کار ژوند د ژوندۍ ولا برابر ده او حتی دا د سی حالت لته چې بس دا د سبو د وی ور سره ورځ اوس موږ ولا چې دا سبو د وی ورته دکان کې ولې او دواخانه کې ولې دی او د وی په لوکس کې نو کوم شي عادي دا وی خو بس نورم د وسه ولا کوي دا ستونزې لرو موږ سره څنګه نور غوړ پنډي دا بیچاره مسار راوځي دا ما ورورم کله یو په لاله شي یعنی حتی دا چې ډېر خلک د سيدي چې بیګا ته څو لا کړی
دی دا ونه دا چې طالبان ول 2021 کال غسرې هیڅ له هغه مهاله چې پر افغانستان واکمن شوی پر افغانانو په ځنګړي ډول پنځون او خزوګن محدودیتونه لګولې دي. ویل شپږم ټولګي پورته لسته کړو راګرځولې دي او وان په طبي انسټیټیوټونو کې هم جنو ته د زده کړو اجازه نشته. دغه شانې ښځې هم په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کاره راګرځولې دي. همدارا سنگرځایونه یې ورتړلې دي او له شرعي محرم پرته د لری واټن سفر اجازه نه ورکوي. د بندیزونو هغه ښځې ډېرې اغېزمنې او زیانګالې کړي چې د کورنۍ نارینه سرپرستان نه لري او دوی یې نفقه ګټونکي وي. ان هغه کورنۍ چې نارینه سرپرستان هم لري بیروزګاري او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. ډېری طبي پیښو هم ځپلې دي، د چا کورونه زلزلو وران کړي او د چا هم سیلابونو وړي دي. د رواني روغتیا متخصصین او ارواپوهان وایي چې رواني ناروغیو په دې وروستیو کې شدت موندلی، خو دوی ته د ناروغانو مراجعه د تیر پرتله د فیس نه لرلو له امله کمه شوې ده. چې د دوی په خبره له دې امله دا کسان له لا زیاتې انزوا سره مخ دي. له دې ډلې د رواني روغتیا متخصص او ارواپوه ډاکټر عبدالمتین احمدي ازادي راډیو ته وویل
دی خلکو ته مسپارښتنه دا ده چې دوی هڅه وکړي تل د خپلو احساساتو اړوند خبرې وکړي. په دې هم پوه شي چې د ناهیلۍ احساس دایمي نه دی، بل کله چې خلک له دې ډول احساساتو سره مخ کیږي باید ژر تر ژره ارواپو یا د رواني ستونزو د حل مشاور ته مراجعه وکړي چې حرفوي حل لاره ومومي. بل ځانونه دې پر ورزش، مطالعې او نورو مثبتو چارو بوخت کړي.
د طالبان حکومت د امیر روغتیا وزارت ویان شرافت زمان دا مهال په افغانستان کې پر رواني ناروغیو د اخته کسانو د شمیر او د درملنې د بهیر په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو مخکې ویلي وو د افغانستان په څیر هیوادونه چیرې چې لسیزو جګړو پراخې اغیزې پرېښي د رواني روغتیا له بحران سره مخ وي. د یادونه ده چې مخکې افغانستان کې په ژور خپګان د ماشومانو د اخته کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچې صندوق یونیسف مخکې په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د 15 او 18 کلونو ترمنځ په هرو څلورو ماشومانو کې یو له اندېښنې او ویرې څخه رنځ وړي او په هیواد کې له هرو 9 ماشومانو څخه یو یې شدید خپګان تجربه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د روان مریض کال په غویي میاشت کې په یو راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي وه سره له دې چې ډېر افغانان ژور خفګان، اضطراب، روحي فشارونو او بېلابېلو رواني ناروغیو سره لاس او ګریوان دي، د افغانستان په ټولو 24 ولایتونو کې ډېری روغتونونه لا هم ځانګړي رواني خدمتونه نه لري. داسې مهال چې د دغه سازمان په خبره په میلیونونو خلک د لسیزو جګړو، بې ځایه کېدو، طبیعي پیښو او اقتصادي ننګونو له امله له رواني روغتیا سره مبارزه کوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلای شي. د ماخام ل شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي، او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د راپورونو برخه هم دومره وه. قدرمن اوریدونکو، په دوهمه نیمه کې تاسو د ازادي میلمه د ځنګړو مرکو د یوې بلې برخې اوریدو ته را بولم.
د ازادي میلمه
د ازادۍ میلمه د خبرونې تازه احمد تکل ستاسو هر کلی کوم. جنید بنسټ هر کال د پښتو ادبیاتو د ودې لپاره شاعرانو ته جایزه ورکوي. د جنید شریف ادبی جایزه له 2022 میلادي کال راهیسې هر کال پښتنو شاعرانو ته ورکول کیږي. جنید بنسټ د لومړي مقام لپاره یوې خزینه او یو نارینه شاعر ته هر یو ته $500 او نورو غره شیرونو ته د $300 جایزه ورکوي. په نارینه وو کې لومړی جایزه سکل فرید قربان او په خزو کې دا جایزه عقل اسد وګټله. نورې جایزه بیا مجده باران، اجل احمدزی او حمیم نهام ته، او یو تشویقی جایزه سره سایست ورکړل شو. د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې د 2015 کال د نارینه وو د لومړی جایزې لګټونکي فرید قربان سره خبرې شوې. فرید قربان په پیل کې خپل ځان را پیژني.
زمانو په فرید الله دای او تخلص می قربان دای د خوست ولایت اوسیدونکو ما او دلته پنای کله شې دای هغه د خوست تنه ولسوالۍ اړوند نریزي کله ورته وای او لکمرغه نریزي کله کاروان سیب د نوم سره ډیر تړلای دای. نو دا امتیاز موږ ته حاصل دی چې کاروان صاحب کلیوال یو دا د پخوانی کلی په لحاظ اوس دلته خوست مرکز کې اوسېږم. خوست شرلیت پوهنتون کې مې ادبیات لوستې دي او بیا په مختلفو دلته پوهنتونونو کې لیسو کې استاد پاتې شوی یم او نږدې شپږ دېرش کاله عمر لرم.
قربان صاحب، بلتیا مو له شعر سره لڅ وخت نه و د پښتنه ځکه کوم چې ځینې خلک فکر کوي چې دوی له شعر سره پیدا شوی دي. ستاسو په مسله کې هم دا کیسه و او ک ورسته له شعر سره مخامخ شولې یا ورسته پوښولې چې قربان شاعر دی؟
دا زه تکل صاحب زه فکر کوم دا د شعر لیکلو د ورتیا یا ځنګړتیا چې دا خو د سړی د طبیعت او فطرت کې وی د ورکوالینه خو دا بیا ورسته مثلا د صلاحیت را څرګندېږي. زه چې لا ډیر ورکو ما غو وخت تقریبا چې لس کلن به ومه لیکل مې نه شول کولای. زه پاکستان کې هغه وخت زموږ کورنۍ اوسېدا نو کله کله په میچ دا د سندرغاړو شعرونه او سندرې اورېدي. هڅه به مې کوله چې همدا څه یو شی جوړ کما. اوسم هغه وخت ما دغه املام نشولې کلای وستل مې سم نشول کولای او بیا به ما د کلی جماعت تکلم یو څه لیکل مې کولای شول. اوسم را پیادې کې جماعت د سندرغاړو د سندرو غونټې به مې یو شی لیکل. یا ورسته چې دلته راغلم د 2001 دوه کال وطن ته راغلم نو دلته یو خوانځي ته راغلم او څو لوی مومه چې خوانځي ته ورتلم نو بیا مې لکه مطالعه شروع کړه. کتابونه مې لوستل د مختلفو شاعرانو هغه صلاحیت زه فکر کوم په ما کې و یو څه د هغه شعر سره مې علاقه و. نو ورسته بیا په دې لیکلو مو توانه د ماشې دلته بیا مشاعرو کې مې ګډون وکړ. ډېر زیات مشاعرې ملګرو سره مباهیرونه جوړ کړل. ادبی غونډې به مکولې، مشاعرې به وکړه، کتنې به وي. زه فکر کوم دې شایانو بیا یو څه ډېر تاثیر وکړي چې هغه مزه یې عمل نه غشیر لیکلو ته وهڅولم.
په یاد مو دي چې لمرني شعرونه مو په څو کلنې کې لیکلې دي؟
زه فکر کوم دغه بولس کلن دي ارلس کلن به ما چې هغه لمرني شعرونه مې لیکل. خو هغه وخت ما مخکې تاسو ته ویل هغه کتابي مطالعه مې نه وکړې د شعرونو او البته چې موږ وسیدو پاکستان کې البته غم نه واده د ملګرو شاعرانو سره زم ما اړیکه نه و. زم ما عمر هم یو څه کم وو نو په اصطلاح دا څه دي هغه شعر خو نه شتای وته ویل. خو ماغه د سندرغاړو روپۍ به مو چاورې دي، چربای ته به مو چاورې دي او ځینې سپې به مو خپل ځان نه جوړولې. نو تقریبا زه فکر کوم دغه یار لس کلن ټولس کلن وو ما چې په اصطلاح شعرونه لیکل مې را شروع کړل.
اغه شیرونه مساتلې دي کوم لری غرزولې؟
نه هغه خو مې نه دي ساتلې. اوس به غدا و تکل سي چاغه وخت ما دغه لیکلم سم نو وزدا هغه دا ول چوس املا لیکم نو مې دا بل پدیم ډیر نه پوي د ما چې شیرونه باید سړای و ساتي. دا بیا کتاب بیا به خلک اوري نو بس هم دا سي یو شوق او یو ذوق هغه به خپل پاله مثلا ځان سره ملګرو سره هغه وخت چمزولي مو دوی سره به می دغه شیرونه زمزمه کول یو نیمه را فیات ایدا سی خو بلیکلی بلکډیر منظم نه دی راسته
راتوی وای هغه مو چې په یاد دی ک غواړی راتوی وایست
زه په کوم عدالت چې لمړنۍ شعر د رادیو کې په مشاعره کې دا چې وطلم با دا وخت یو شعر را یاد ای وسم کله کله ملګری یاد ای دا سی یو شعر و چې نه کوم د څونو خلق دی د ټول خلق دی پښتانه خپوره په ټول خلق دی او موږ د خپل د ماحول خلق یو خپل زموږ د ماحول خلق دی نو دا فکر کوم زما لمړنۍ په ایتونه وایي هغه د لمړنۍ وخت شاعری
ډیر ښه مخکې تاسو یادونه وکړه د شاعر په فطرت کې تاسو ویل چې یو شاعر ناست وی چې بیا ورسته په خبرو راځي ورسته شعر وایي ورسته لیکي تاسو په نظر هغه چې په فطرت کې شته ول ماشومتوب وی هغه یو شاعر دی او ک یو داسې شخصیت دی یا انسان دی چې په وزن پویږي په تصویر پویږي او آهنګین ذهن لري دا سی یو شخصیت دی او فکر کوي چې نه شاعر دی پوره
نه زه دا سی خپل ځو فکر کوم تکل سی بار انسان چې دی دا تر یو ځان د زی د شاعرانه تبلری یا شاعرانه ذوق لري هر انسان چې دی دا واټیف لري احساسات لري په ژوند کې مختلفو حالاتو سره مخامخ کیږي او له وړوالي نه ډېر رنگین شي ډېر د درد او غم شي به په اصطلاح تجربه کوي نو اول خو سړی شاعر وي یوازې مثلا شاعر په باطن کې دا بیا ورستو دا کیږي چې سړی مثلا د نظم د کی دغه شعر چوکاتونه د کی دغه اوزان د کی د شعر په باریکیو پوه شي او زه فکر کوم دا اوس هم زموږ ډېر پښتانه یا په وایم د ټول نړۍ انسانان کا دوی سره سړی مخ کیږي د دوی نه دیر داسه په نصر کې دینه داسې کیسې اوري دینه داس خبرې ترې اوري دینه داس مطلونه توکي چې هغه په خپل ذات کې شاعرانه ارزښت لري هغه په اصطلاح شعر پکې زموږ ډېر دغه مشران چې خبرې کوي زموږ ډېر دغه کلی کې چې مهمه ماشومان خبرې کوي دوی هغه خبرې داسې وي چې سړی په اصطلاح هغه نصري شعر خو ورته ویلای شي بیا ورسره زوایم دغه د شعر دغه د نظم برخه چې دا یاد د کافی او ردیب چې موږ ورته وایو دغه مسایل چې دي خو یو ډول کیسبي د کیږي غونډي ونور لمړی سړی په باطن کې یو شاعر دی او دا هر انسان وي خو ځینې بعد خپل واسطې د خپل احساسات دا ډېر په غالیبي چې دې ته مجبورای شي بل اخر دا غولي کې په کاغذ چاته یو وایي او ځینې نور لبد امر غم داسې پټ پاتې کیږي زه وسم وایم چې دا څومره شعرونه چې پاره ژبه کې لیکل کیږي لدې نه ډېر خاور سره خاورې کیږي اما خلک چې لمانځ دي پیړۍ پیړۍ دا نسلونه لمانځ دي لدوی سره د شعرونه د شاعرانه خبرې د خیالونه د تخیلات هم سره خاورې کیږي نو ډیر محدود دي چې دا په اصطلاح غ شعر منظم ولې کی بیا
تاسو د پوهنتون استاد هم پاتشوی یاست بیا روسه درته وایي چې کله کله کرکتن هم لیکي کین لیکي خو اوس که کولای شي خپل یو شعر راته وایست
مسترګو تکل سي بس د نور خبرې په بیا ورستو کوم ځای مال وړي په د شعر وایم زه او که تاسو اجازه وي زه به لمړی یو غزل وایم او ورزونکو ته پرې لږ تاسو مو خوښي د غزل یو څه وګدای ککې دا یو بایټ دی نو دا ټول به وایم تاسو اجازه دي
مهرباني وکي
خوښ د خپل بربادای لا پنجام شو خوښ د خپل بربادای لا پنجام شو به خودي راغله ورستي تاسو کې د جام شو او لطف بچوی د بنیاز خپل نور ادا هم بو یا غنیمت چه بد پام شو مینا سرنګ تکمیل د خپل اجاز شو مینا سرنګ تکمیل د خپل اجاز شو مکتبور او رستر بل پکې خام شو تا د ناس خواګه مراغل تصور تا د خوبو غند خوار په درو بام شو دا دنیا اس باد د کومې به حصې کړی دا دنیا اس باد د کومې به حصې کړی څه تکرار په نه پای نیلام شو او ځان مینې څه خو خیال بو یا زموږ هم ځان مینې څه خو خیال بو یا زموږ هم نور په عشق کې د ورکو په مقام شو او ترا نغلې چې مو اوخ کې در پیرزو وای اخر خپل بد کالای ته په سلام شو چا د نوم واخست محفل کې د قامت چا د نوم واخیست محفل کې د قامت به اختیار لناستینه په قیام شو او هر یو جام په نوم د مینې د مستۍ کړو څه ځای ناستې د منصور څه د خیام شو او اخیری بایتای اوبا وجود مکانی د درد خپل کړل لکه واورې ورو په ورو پسې تمام شو.
ډیره زیاته مننه قربان صاحب. په غالب ګمان ستاسو همدا شعر هم په هغو شعرونو کې و چې تاسو د جنایت د جایزې لپاره کاندید کړی وو. تاسو سکل په 1400 کال کې د جنایت لومړی جایزه وګټله. د دې جایزې په باب لاند راته وایست او بیا د هم ورسره وایست لطفا چې ستاسو کوم شعر د جنایت جایزه واخیسته.
تکاسب دغه د جنیت بنسټ پاړه خو ډیر پویدم مخکم ځکه دغه د څو کال دغه سلسله را روانه وه شاعرانو ته دغه جایزې ورکول کېدې نو دا چې سکل مام شعرونه ورولېګل طبیعي چې اوتم معلومات سړی نور هم کېږي او زه اوپریش ته سره مې ډیر دلچسپي نه و چې سړی دې مثلا په دې پوه چې دغه جایزه څوک ورکوي خو بیا هم هغه څوک چې ادبیاتو سره پاتې کېږي نو دا ورته مهمه وي. نو دومره پوهېدم چې استاد جنید شریف چې دی هغه ډیر په اصطلاح د وطن یو ډیر قدرمن کس دی استاد دی خپله د لیکوالانو فرهنګیانو او شاعرانو سره پاتې شوی دی د دوی په کورنۍ کې ډیر ښه لیکوالان او شاعران شته او دغه بنسټ چې دی اوس په اصطلاح هغه هسته و چې دا په امریکا کې ده او بیا په دې مم سر خلاص و هغه زما د شعرونو د ورلېږلو یوه وجه هم دا وه چې ما په وروستیو کې خپل شعرونه ډیر په ټولنیزه میډیا کې نه خپرول نو ما سره یو تلوسته وه دومره خبر وم چې دغه جایزې ته چې شعرونه ورلېږل کېږي حتماً زموږ استادان مشران ګوري نو ما وی دا به ډیر ښه شي چې انسان ته معلومه شي چې دغه شعرونه اوس په لیکلو ویلو ارزي که نه ارزي. په دې پوهېدم چې یو کمیټا شته او هلته دغه درې شاعرانو ته جایزې ورکوي همدا ډول یوه امتیازي جایزه ورکوي لکه تېر کال چې فکر کوم کاروان صاحب ته ورکړې وه دا کال زموږ ډېر ښه شاعر صالح صاحب ته ورکړې وه.
یو تاسو قربان صاحب چې تیر کال رحمت شاه سایل ته ول هغه مخ کې کال باندې پیر محمد کاروان ته او سکل لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه سالک صاحب ته
او سالک صاحب ته سکل صاحب دومره زه پوهېدم خو په ټوله کې سړی دومره ویلی شي چې خپله دغه جایزې ورکړه خاص پښتو کې پښتو ادبیاتو کې دا ماته یو ډېر داسې ځانګړی کار بریښي ډېر د قدر وړ کار بریښي ځکه زما غوندې شاعران چې شعرونه یا ډېر نه خپروي یا په اصطلاح یو ډول ډاډه نه وي دوی په دې اړه چې دغه د دوی شعرونه په لیکلو او ساتلو ارزي که نه ارزي زه فکر کوم دوی ته ډېره حوصلات لري کېږي دوی ته ډېر ډاډ حاصلېږي زه ډېر په یو درانه نظر ورته ګورم ځکه دا ډېر ستر معنوي ارزښت دی او بیا په داسې وجه ده کې لکه پښتو چې ده چې ډېر دغه جایزې او دا شیان نه وي نشته خو چې مثلا په نړیواله کچه هر هېواد داسې جایزې لري مثلا دغه د نوبل جایزه ده خو خپله بیا د هېوادونو په کچه مثلا په امریکا کې مختلف بنسټونه دي د مختلفو خلکو لخوا بنسټونو لخوا خلکو ته جایزې ورکول کېږي په پښتو کې دغه تشه وه تر څو شاعران له دې اړخ هم خپل ځانونه واړي لکه ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه چې بس په خپل شعر باندې دومره ډاډه نه وم او دا راته معلومه وه چې حتماً دغه شعرونه استادان ګوري یو کمیټه یې ګوري نو اوس هغه ډاډ چې ما ته یو څه حاصل شو نو خپله دغه د استاد دغه کار چې دی دغه د جنید بنسټ دغه قرباني چې ده دا ډېره د ستایلو ده او ډېره د قدر وړ ده.
مننه. او دا مو ونه ویل چې کوم شعر ستاسو د کال جایزه وګټله.
تکل سیم ما خو څو شعرونه د جایزې لپاره کاندید کړي وو ورلګلې مې وو دوی درې شعرونه غوښتل نو درې شعرونه وو زه فکر کوم لکه تاسو چې یو شعر پکې دا مو چې دا ما مخکې اوریدونکو ته ووایه دا شعر هم پکې وو او دوه نور غزل هم وو نو ټول درې غزل مې ورلګلې وو دوه نور دي او یو پکې دا وو.
مننه. ستاسو قربان صاحب شاعري ډېره په کومو فورمونو کې ده؟ ډېر په کلاسیکو یا زړو فورمونو کې شاعري کوي او که په نویو قالبونو کې هم شعر وایي؟
تکل څه فکر کوم دا غوړي پښتو د شاعرۍ سره دا غوړي غزل کلب چې دا یا ژانر چې دا دې سره خوړلای دا یا دا کېدای شي په غیر لاشعوري د ولم چې په غزل کې ډیره شاعري شوې ده د خوشحال نارانی ولې بیا ته د حمزه بابا او حمید مومن شاعر او د اوس پسرلای صاحب د نور د غسترو شاعرانو چې کومه شاعري کړې ده دوی اکثره په غزل کې ده نو زمام ډیر غزلونه دي او اکثره مې غزلونه لیکلي دي او کله چې غزل لیکم یو ډول هغه باطینی سکون را پیدا کیږي او فکر کوم چې په دې کې هغه د نظر اظهار په اصطلاح کې دی شي شاید دا خبره ډیره غدي ادبیاتو د تیوري له هغه ډیره د اصطلاح منول ور نه وی او خو لکه موږ دا که مختشوی یو ډیر غزل مول اصطلاح دی طبیعي د دلته شرط څو په اصطلاح نوې شعر لیکي یا شعر لیکي ډیر وخت غزل لیکي ما غزل ډیر لیکل کې نسبت نورو ژانرونو مثلا د
ډیر ملکلی کوم ټول غزلیات او نظمونه دي
نه نظمونه په کې شته یو تا ذات شعرونه په کې دي خو غزل په کې ډیر دي تاس خو مثلا فلوریزم په کې شته یو څه دا خو اکثریت چې دی هغه غزل دي تکل
په ډیر زیات مننه کرا کتنه ستاسو له نظر په پښتو کې دا اوس په کوم حالت کې ده او تاسو کرکتن لیکي د یو استاد د ادبیاتو د استاد په توګه مکله یو څه لیکلي
تکان څه زو تقریبا یو د 13 کاله با کم زیات کیږي موږ د تملګری په ادبی بندارونو کې مشایرو کې ډیر فرقینو عموما د دې مشایرو یو برخه چې ودا به کرکتنه و یو خو کرکتنه غي ماغه د ولي چې فرای مثلا په یو شعر باندې لیکل کی یا د کتابي و برخه کې خو هغه مخامخ کرکتنه مبدیره کول ملګرو مختلف بهیرونه و د تخو ساده دي بهیر وو کابل کې وخت وخت چې د ترام کابل کې دینو بهیرونه کې کېناستما نو کرکتنه کې مډیره زیاته برخه چې تاسو ډیر فعال برخه نه اخیستو رښتیا دا چې زما لکم ډیر دا د اوسم ډیر وخت شعر لیکلو نه دا غوډي شعر دې څه ډول سره یا شعر دې په یوه ډول هڅه سره ډیر یو دین ډیر خواند ما خلما نو ځینې لیکنې مم کړې دي دا غوډي ادبیات په برخه کې ځینې ملګرو په ټول کو باندې لیکنې کړې دي او ځینې هم دا چې مثلا په شعرونو باندې کړې دي په مختلفو د مختلفو شاعرانو نو زه لکه ډیر علاقه ورسره لرم او تخپل وسه حتی کوم ځینې لیکنې هغه په سایټونو کې مخ پاري دي په مجلو کې مخ پاري شوې دي او فکر کوم چې د کرکټنې برخه پورتو کې هغه څه خو به غني نه وي لکه مثلا زموږ په غونډه یو ژبه کې چې دا په غونډه یو مثلا د تنګري فارسي کې ژبه کې یا مثلا په اردو کې موږ هغه ډېر لوی شرح لرو دغه لوی شاعرانو په شعر باندې شعرونو باندې په پښتو کې موږ دا څه ډېر جمعي کتابونه ونل او مثلا کړو د درمل صاحب کتاب چې دای چې په پسلی صاحب باندې لیکلای دی زه فکر کوم د کرکټنې برخه چې دا یو څه کمزورې ده او د کمزوري سره سره بل هغه مشکل ورته وایي مکار ورته وایي مګه دی چې ډېر وخت موږ کرکټنې په اصطلاح یو ډول توصیفونه دي صفاتونه دي عموما د سریزو په توګه کیږي د تا زموږ لیکوالو یا کرکټونکو ډېر کار نه دی ویلای چې د هر شاعر چې ټولګه چاپ کیږي یو څوک دغه مسولیت دی یو کرکټونکو په توګه په غاړه واخلي چې هغه د شعر د هغه د مثبت نقطو سره سره یې هغه منفي اړخونه هم په اصطلاح یو ډول ورسمي یا په ټوله کې هغه د شعر شننه چې د فکر کوم دا په پښتو کې هغه څنګه د شوی دا اوس موږ د زچ پانتون کې مسئله مده خوشال خان خټک پاړه موږ ډېر تکرار خبرې مستې دا اوس موږ د خوشال خان خټک په شعر کې کولن په هانا ډېر کم خبرې کړي زموږ مخه دا په ټوله کې د پښتو ادبیاتو په برخه کې یا د پښتو ژبې د کرکټنې برخه دا څنګه د سړی ډېر ځان پېکاني کې یا سړی پېکاني شي زکه اوس هم ډېر نیمګړتیاوي په کښته ما دا خبره کوله چې زموږ ډېر لوی شاعران هم چې د پښتو کې له خوشاله رانیولې ترامضا بابا تر پسرلی صاحب پورې هم تر کاروان صاحب او درویش صاحب پورې دوی هغه دا ول چې باید زموږ کرکټونکو شنلي وای په دوی باندې کرکټنې کړي وای لیکلي پکړي وای دا لیکل په دوی باندې نه دي شوی خوشال خان ممکن دې ستر کول او زموږ ډېر ستر لوی شاعر دی په پښتنو خو موږ اوس هم په پښتون کې د ځنګونو خبرې کوو یا د ډېر محدود اړخونو د شعر خبرې کوو په دې مودې راکمه خبره کړې ده
تاسو په خپل قربان صاحب تاسو په خپل څلي کلی دي کرکټنې مولي کلی دي په خوشال خان یا په خوانیو یا په اوسنیو معاصرو شاعرانو
په خپل فیسبوک خو لکه دې برخه سره مې علاقه ډېره ده په ادبیاتو کې لیکل کوم ډېر لیکنې کړې دي او اوس هم لګیا یم او کومه یو مسله دا ده چې دی وخت بلکدا سړی بزان لکه خپل شعر پاره چې زه ډیر نه یم دا خپل خپل کتابونه او ریکونه پاره دې زده نه یم ما کومه کې دا ونه وکړه زه لیکم د مدرو کتابونه باندې دې سره کړم دی او دې ځان سره پاتما نو ما ټول کې هغه کار کتل پاره به دا وکړه بغا زما باندې تب نور ملګرو ته یې کزمو د مشرانو کلام ته یې چې کار کتنه یاست یو په عام ډیر وشي زکه موږ د شعر د لیکلو سره سره د مارکیټ په اړه چې علاوه مثلا په پاتې کې د شاعران دی په لوړه کچه شنل شي د مثلا د حافظ په ژوند کې د شعر شرح پیدا کړي پښتو کې دا کار یو څه کم شوی دی موږ ته بویا چې په دې برخه کې یو څه ډیر کار وکړو
ډیره زیاته مننه یو شعر به مو واورو او بیا به ورستې خبرې هم وکړو
پسترګو نو زبا تکل سے تاسو واکې دي ملګرو سره به یو خبرات نظر دی دا ز اوریدونکو سره شریکه ميله د خوښي شي څوک انزورګر بشي پیدا او کنا چې زما د طول محرومه یو کیفیت رسم کړي چې می د ماتو هیلو حال وای چې وی خبر زما لدرست ما یو سوي تخا څوک انزورګر بشي پیدا او کنا چې ما دې شوی وادي و په یو دریا دي کړی چې کیسه وکړي ستاد ټول بهانو لسرا چې حال د هر مخه د قیامت وایي څوک انزورګر بشي پیدا او کنا چې مو د ماتو وجودونو حالت هم رسم کړی تیر زړه تانګو ما خامونو ته هم پام دي کم شي زموږ د نیمه شپو د پیدارای لستا څوک انزورګر بشي پیدا او کنا چې د دې خار د بیسیو نه پرده پور تکړي چې د ورنګي د خلکو هیر نه کړي لګون د حال د روان ژوند د بدرنګي وایي څوک انزورګر بشي پیدا او کنا نو تکل سیب نظم مو آزاد غوښته نظم
ډیره زیاته مننه قربان صاحب تاسو مخکې د ځینو شاعرانو نمونه یاد کړل د کاروان صاحب نوم مو یاد کړ د پسرلی صاحب نوم مو یاد کړ د درویش نوم مو یاد کړ زما پوښتنه دا ده چې په تاسو ستاسو په شاعرۍ باندې د کوم شاعر اثر شته یا لک تر لګه کله چې لومړی مو مطالعه پیلوله د غو شعرونه مو اول لوستي وي یا لغو سره زیاته مینه ولرې تر اوسه پورې هم شعرونه تر نورو شاعرانو زیات لولې یا زیات اثر در باندې کوي
بالکل دا کوم نمونه چې ما واخیستل زموږ د غستر شاعران چې دي مثلا د حمزه بابا د پسرلی صاحب د کاروان صاحب د درویش دورانی صاحب د مخ صالح صاحب نوم مخکې یاد شو او بوس کې د ممتاز ورځای سعود صاحب د دې ټولو شعرونه تقریبا ما لوستي دي د دوی اثار مې لوستي دي نه یوازې د شعرونه بلکې د دوی هغه نثري کتابونه مې لوستي دي نو زه فکر کوم دا به ډیره ګرانه وي سړی وایي چې په ټوله کې په ما باندې یا په نورو شاعرانو باندې کوم شاعر اغیز ډیر دی خو دا هم سړی نشي ویلای چې د دې استادانو شاعرانو اغیز په کوتیزوانو شاعرانو باندې نه وي ځکه موږ دوی لوستي دي اوس یې ولولو خو زه خپل ډیره علاقه مې چې دا مثلا کاروان سے وہ درویش دورانی دا نور استادان شام ولم خود پسرلی سے سلام بیا بشی لہا دا دیر جوڑا دا غت یاد یال ولما اور زخپل دا حق ملاوی کو کرے شما پشیر کے سڑائی عقل یو فکر اڑان دی کی وہ خبر اڑان دی کی دا سی وہ خبر چا دا دیر سرسری نہیں لی دا زخپل دے سر جوڑی ما چې کوم کرے شم پشیر کے یو جوړ خبر وکړے شم کا خبر ادی یو ډیر ښه انداز وکړے شم نو هم دې لپاره ډېر وخت پسرلی صاحب ولما او په استرا ډېر پښتو ګور پټای دی
ډېر هم شیرونه مو چاپ کړی دي تاسو مخکې یادونه وکړه چې ډېر وخت خپل شیرونه نه خبروي مطلب مو دا و چې په ټولنیزو شبکو یا په سیمایزو رسنیو کې نه خبروي او کوم تر اوسه پورې ټولګي هم نه دي چاپ کړی
نه مخکې خو ما په مجلو او د ټولنیزو میډیا یو څه شیرونه خبروي په دې څلور کال چې کوم شاعري ما کړې دا چې موږ یې ممکن یو ټول د شاعري ووسی چې یو څلو پنځو سی یو څلو شال غو ووسی او څلو زونه ووسی دا ما نه دی خبره کړې دا د ټولنیزو میډیا د شایانو نه یو څه پاتې شوی ما یا مې ځان لري پاتې کړای دی نور ملګرو سره شیرونه شریکو ما واخ نه واخ ملګری خبرې یو دې ته څنګه دینو مجلو او سایتونو کې د نقل څخه خبره کړې دي او د کتاب شکل مې نه د خبره کړې او په پلیټ باندې ورسم نو ورتلار ما زه خپل تاسې یو ډول په فکر يم چې څومره چې شعر سړی په کې احتیاط وکړي بیا بیا خپل شعر وایي او په دې باورې ما چې شعر ورته بلې فخیږي فکیږي نو د دې شعر خبرولو سره کې ټولنه هم سړی دې تخور کی
ډیر زیاته مننه فرید قربان د جنید د شری جایزې د لومړی جایزې غټون کوي خبرې مو په زړه پورې وي د دې مرکه په پای کې غواړم د ژوند یو تصویر تر دې ځای پورې چې پا شپه د شپک دیش کله تاسو ژوند کړی د ژوند یو تصویر اوریدونکو ته وړاندې کی چې د ژوند نه دی تصور او تعبیر څه دی بیا به تاسو سره خدای پمنی وکړو
تکل ته داس دا یو خو ورما درونو ملګرو سره دلته د کتاب مخنوال ته مم خبره وکړه چې ژوند کې دی لکه په دې لحاظ دی رايله ورته اله ورته پکار پیدا دی راته وکړه په کار نه کې ډیر په کولاده دی موسیقي زه څه فکر کوم په دې د نړۍ په هر ځای کې چې انسان دا یاره خپل دردونه خپل ستونزې خپل مشکلات لري او زموږ پر توبه دی انسان په توګه دای چې د ژوند د ستونزې د غنیمتګاری او مانو لاغې سره یو مناسب برخورد وکړو هغه یو عالم خبره دا وایي تاسو که په دې تمناف کې چې ژوند بل تاسو سره عدالت کوي وایي تر وتل یا څو کدا د چې امبره د ژوند د عدالتي سره قانون یې آر کوي نو ژوند په لکه ډېر خوشبینه مېما خو بیا بدبینه په دې مې ما چې خدای ما کړه د ژوند د موږ د وګو پاشي زه وایم لدې سره موږ مبارزه کولای شو خپل شعر لیکل او دا ادبیاتو کتابونو ته پناه ورول د ژوند سره د مبارزې یو ډېر سره ورسیله دا کاروان سي دوی چې زموږ خپل شعر نه قربان شمه بلای واخلم غریب لمه سره ډېر ډېر د مينې پور کړای دی نو که څوک شاعر نه دی بیا په ژوند کې زه فکر کوم یو مصروفیت یو څه پیدا کولای شي چې کله د ژوند د عدالتۍ د ژوند د معنی بیا کوچې سره په مبارزه وکي او انسان په کار هم دا چې دا سپورتو په ځان کې پیدا کړي
ډیر ډیر مننه لته سونه قربان صاحب قدرمن اوریدونکو د جنید شریف د 2015 کال د غوره شاعر د جایزې ګټونکو فرید قربان و چې د ازادۍ میلمه په دغه خبرونه کې را سره تر بل خبرونه مو په خدای پاک سپارم خېچاره
د ازادۍ میلمه سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل ربا ہو پہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا سنم جان ماتم کو بانے کرد ہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا یو د مور اول نه وای پیدا ز چې پیدا وې د چان وې آشنا ز چې کول می ستو سترګو تکا تا هو خود بغرزم لیو نه